اتوم کوچی لکربون هایدروجن او اکسیجن څخه تشکیل شوی وي چې خپل او موج او تاسو عمومي فرمول ته کاربوهایدریتونه مساوي ده په SCN H2O M سره چې دا عمومي فرمول خپله د کاربوهایدریتونه ده چې په عمومي ډول کاربوهایدریتونه له جملې څخه یو هم ګلوکوز ده، بوره ده او داسې نور چې دا ټول موږ او تاسو کاربوهایدریتونه وینو چې په دې کښې خپله د هایدروجن عنصر، د اکسیجن عنصر او په همدې ترتیب خپله کاربون عنصر هم شتون لري، نو ځکه ورته کاربوهایدریتونه وایو. د کاربوهایدریتونو اصطلاح چې د خپل فاصل کښې که څه هم د کاربوهایدریتونه چې دي د کاربون اوبه لرونکي مرکبات دي، نو دا صحیح نوم نه دی، خو بیا هم دا نوم ورته موږ او تاسو کارولی سو. او په همدې ترتیب د کاربوهایدریتونو څخه ګرانو زده کوونکو په مختلفو ځایونو کښې استفاده کولی سو چې یو هم د کاربوهایدریتونو څخه د خوړو په توګه د انرژي د تولید لپاره هم استفاده کیږي، همدارنګه د کالیو او د کورونو په همدې ترتیب د لوازمو لکه میز، څوکۍ، دروازې او کاغذ په جوړولو کښې هم د کاربوهایدریتونو څخه کار اخیستل کیږي. یو هم ګرانو زده کوونکو کاربوهایدریتونه چې موږ او تاسو په مختلفو ځایونو کښې ورڅخه استفاده کیږي، یو هم په نباتاتو کښې د ضیایي ترکیب یا د فوتوسنتیز د عملیې هغه محصولات دي کوم چې د نباتاتو د شنې پاڼې چې خپله د شنې پاڼې څخه د کاربن ډای اکساید ګاز او چې خپله دا له هوا څخه او اوبه د ریښو په واسطه سره اخلي چې بیا وروسته موږ او تاسو ته په ګلوکوز باندې بدلوي، یا هم دا چې ګلوکوز لاسته راکوي. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې معادله کښې وینو ګرانو زده کوونکو، شپږ مالیکول کاربن ډای اکساید ګاز د شپږ مالیکول اوبو سره یو ځای کیږي. که څه موږ وویل چې کاربن ډای اکساید ګاز د نبات شنې پاڼې په اساس د هوا څخه ترلاسه کولی سي او اوبه خپله نباتات د ځمکې لاندې د ریښې څخه کولی سي چې ترلاسه کړي، چې د دواړو په تعامل یا هم د تعامل په نتیجه کښې موږ او تاسو ته ګلوکوز په لاس راکوي چې د کاربنونو شمېر شپږ، د هایدروجنونو شمېر دولس او د اکسیجن شمېر مساوي په شپږ سره ده ګلوکوز سو. چې ګلوکوز خپله یو کاربوهایدریت او یوه اندازه اکسیجن هم دې لاسته راځي، چې دغه معادله موږ او تاسو د ضیایي ترکیب عملیه بولو چې عموما نباتات د دې عملیه پر اساس یا هم د ضیایي ترکیب یا د فوتوسنتیز د عملیه پر اساس کولی سي چې خپل ځان ته غذایي مواد. خو که چیرې موږ او تاسو د کند په وجود کښې د انرژي د تولید لپاره وګورو، په دې اساس که چیرې انرژي تولید کړو، موږ او تاسو کولی سو چې ګلوکوز ته د اکسیجن په موجودیت کښې یوه اندازه اکسیجن وسوځل شي او په نتیجه کښې کاربن ډای اکساید ګاز، اوبه او یوه اندازه انرژي ورڅخه لاسته راسي. ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ او تاسو کاربوهایدریتونه وپېژندل، اوس راځو د لوست په دې برخه کښې د کاربوهایدریتونو ډولونه پېژنو چې په څو ډوله ویشل سوي دي. کاربوهایدریتونه خپله عموما په دریو برخو باندې موږ او تاسو ویشو، چې یو هم عبارت د یو قیمته قندونه یا یو قیمته کاربوهایدریتونه، دو قیمته کاربوهایدریتونه او څو قیمته. چې یو قیمته قندونه خپله هغه کاربوهایدریتونه دي چې په یو ساده کاربوهایدریتونو باندې تبدیل او هایدرولیز نشي، یعنی هغه کاربوهایدریتونه دي چې د رقیقې تیزابو په شتون کښې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو باندې نه تجزیه کیږي، لکه هغه ګلوکوز، فرکتوز او په همدې ترتیب سره ګلوکتوز، چې دوی ټول یو قیمته قندونه دي چې د رقیقو تیزابو په شتون کښې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو باندې نه تجزیه کیږي. او په همدې ترتیب یو هم دو قیمته کندونه لرو چې دا هم خپله هغه کندونه دي چې د تیزابو په شتون کښې په ساده یو قیمته کندونو باندې هایدرولیز کیږي. یو قیمته نه هایدرولیز کیدل، خو دوه قیمته چې ده په ساده موادو باندې تجزیه کیږي یا هایدرولیز کیږي، چې دوی بیا د دوه قیمته کندونو په نوم سره یادیږي. دا چې دوه قیمته کندونه هر مالیکول خپله د یو قیمته کندونو دوه مالیکولونه لري، نو په دې اساس دوه قیمته کندونه ته موږ او تاسو د ډای سکرایډونو کلمه هم ذکر کولی سو، یا هم دا چې ډای سکرایډ هم ورته ویلی سو. چې په دې ګروپ کښې موږ او تاسو مهم کندونه لرو چې یو عبارت له سکرو څخه ده چې خپله سکروز په بوره کښې شتون لري، لکتوز ده چې خپله د لکتوز کان چې ده د شیدو کان ده، زیات وخت په شیدو کښې موندل کېږي. په همدې ترتیب مالتوز کان ده چې دا هم یو دوه قیمته کان ده چې دا دی خپله په اوربوشو کښې وجود لري، د اوربوشو څخه لاسته راځي، او داسې نور چې دا ټول دوه قیمته کندونه شمېرل کېږي. او په همدې اساس موږ راځو یو هم څو قیمته کندونه لرو، یا هم څو قیمته کاربوهایدریتونه چې دا هغه کندونه دي، یا هم هغه کاربوهایدریتونه دي کوم چې د یو قیمته کندونو په څو مالیکولونو یا په څو مالیکولو سره هایدرولیز شي، یا هم د یو څو په مالیکولو په څو ساده مالیکولونو سره دوی چش سي هایدرولیز سي. یعنی ساده یعنی یو قیمته کندونه باندې دوی تجزیه یا هایدرولیز سي عبارت ده څو قیمته کندونه څخه دي. د بېلګې په توګه لکه نشایسته خپله یو څو قیمته کان ده چې کولی شي چې په څو نورو یو قیمته کندونو باندې هایدرولیز سي. په همدې ترتیب خپله سلولوز چې ده هم یو څو قیمته کان ده، او کولی شي چې په څو نورو مختلفو یو قیمته کندونو باندې تجزیه سي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د کاربوهایډریټونو ډولونه وپېژندل چې یو قیمته کندونه، دوه قیمته، او په همدې ترتیب سره درې قیمته. په یو قیمته کندونو کښې موږ او تاسو وویل چې یو قیمته کندونه لکه ګلوکوز، فرکتوز او ګلکتوز وه، چې دا د دوی هغه مالیکولي فورمولونه دي چې پر دې اساس موږ او تاسو وایو چې ګلوکوز عمومي فورمول سي شپږ، هایدروجن دولس، او اکسیجن د ګلوکوز فرکتوز. ګلوکوز او فرکتوز یو څه په خپل مالیکولي جوړښت کښې یو څه ورته والی لري، چې ګلوکوز خپله یو قیمته او ډېر مهم کان ده چې زیات وخت د انګورو په اوبو او همدې ترتیب سره په شاتو کښې په ډېره لوړه کچه سره موندل کېږي، او په همدې دلیل خپله د انګور د کان په نوم سره هم یادېږي چې دا ټول د ګلوکوز کان ده. خو ځینې وختونه بوره او داسې نور کندونه هم شته چې هغه د انسان په بدن کې مخکې له دې چې انرژي تولید کړي د انسان په بدن کې هایدرولیز شي، او وروسته په ګلوکوز او په فرکتوز باندې تبدیل شي. لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو په دې تصویر کې، دا خپله یو انګور یو قیمته کان ده چې زیات وخت په انګور کښې ګلوکوز شتون لري. او په همدې ترتیب فرکتوز ده چې فرکتوز هم د یو قیمته کندونو د جملې څخه شمېرل کېږي، چې تاسو یې مالیکولي فورمول ویني چې سي شپږ، هایدروجن دولس، اکسیجن شپږ ده، چې عیناً د ګلوکوز په شان همداسې مالیکولي فورمول لري. فرکتوز چې د ګران زده کوونکو، هغه خپله په شاتو، په ښو میوو کښې او د ګلانو په شیره کښې د ګلوکوز سره یو ځای پیدا کېږي، او له ګلوکوز څخه زیات خوږ وي. فرکتوز نسبت ګلوکوز ته زیات خوږ دي. او په همدارنګه فرکتوز هایدرو کاربون چې ده، کاربوهایدریت چې ده، خپله په اوبو کښې د حل کېدو وړتیا هم لري. راځو ګرانو زده کوونکو، د دوه قیمته کندونو په برخه کښې موږ او تاسو ویل چې یو هم سکروز و، لکتوز و، مالتوز و، چې خپله سکروز یو دوه قیمته کان ده. په همدې ترتیب سره دا سکروز چې ده په مالیکولي فورمول یې تاسو وینئ چې سي دولس، هایدروجن دوویشت، او اکسیجنونه یوولس، نو دا د دوی هغه مالیکولي فورمول ده چې کولی شي بېرته همدغه سکروز په دوو نورو یو قیمته کندونو باندې چې هغه عبارت ده ګلوکوز او فرکتوز څخه دي په هغوی باندې تجزیه سي. سکروز چې ده خپله، یا سکروز کان چې ده، د چغندرو یا د ګنی په کان باندې هم ډېر مشهوره ده، چې دا هم یو دوه قیمته کان او د یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکتوز څخه جوړ شوې ده، او یوه سپین رنګه بلوري او خوږه ماده ده چې د تیزابو یا هم د انزایمونو په شتون کې کولی شي چې په ګلوکوز او فرکتوز باندې تجزیه شي. خو بوره له ګنی او چغندرو څخه داسې هم لاسته راځي که چیرې د ګنی رومیو او چغندر او اوبه د فشار په واسطه سره وېستل شي او بیا پکې اوبه ونه رسیدل شي او چونه واچول شي. دلته هغه فاضله مواد یا هغه پروتیني مواد یې لاندې کشینی رسوب کوي او پاتې محلول یې فلټر کیږي. فلټر شوی محلول کچیرې په هوا نه لرونکي دیګونو کې واچول شي چې هلته هیڅ هوا شتون ونه لري او د تودوخې په واسطه یوه اندازه تودوخه ورکول شي، هغه اوبه یې تبخیر شي. کله چې اوبه یې تبخیر شوه، هغه اومه کان چې لاسته راځي خپله په یو سپین رنګ چې یو سپین رنګ ونه لري، نو د دې لپاره چې دغه سپین کان چې لاسته راوړل شي د رنګه موادو د جذب لپاره، او یا هم هغه بیا په اوبو کښې حلیږي او د فعالو سکرو یا له فلټر څخه چې کله تیر شي فلټر شوې مایع بیا د دوم ځل لپاره موږ او تاسو په هوا نه لرونکي لوښو کښې ایږدو تر څو یا هم اوبه یې تبخیروو. په پایله کې موږ او تاسو بیرته هلته یو سپین رنګه سکروز حاصلیږي چې موږ او تاسو کولی شو چې په همدې ترتیب ځینې په کورونو کښې د بوره چې ده په ډول ډول خوړو کې هم استفاده کیږي، له سکرو څخه په اگزالیک تیزابو جوړولو کښې او داسې نورو تیزابو، یا هم د میوو اوبو او د یو وخت لپاره چې چش سي واوښتل سي هم استفاده کوو. دا ګرانو زده کوونکو سکروز ورځو په دې برخه کښې یو هم لکتوز لرو چې لکتوز هم یو دوه قیمته کند ده چې خپله زیات وخت د لکتوز کند چې ده د شیدو د کند په نوم سره هم یادیږي. دا کند چې ده ګرانو زده کوونکو د ټولو حیواناتو په شیدو کښې موندل کیږي، حتی د انسان شیدې چې د انسان شیدو کې په 100% کښې 6% خپله د لکتوز کند وجود لري، او د غوا په شیدو کښې بیا په 100% کښې 40% لکتوز کان وجود لري. د لکتوز خوږوالی چې د هغه نسبت بورې ته لږ ده، د سکروز یا د بورې خوږوالی نسبت لکتوز ته زیات ده، او د لکتوز د انزایم او اوبو په اغیزه په یو مالیکول ګلوکوز او یا یو مالیکول ګلوکتوز کې هایدرولیز کیږي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو یو هم تازو څوکي مته کندونه لرو چې څوکي مته کندونه کښې موږ او تاسو یو سلولوز او نشایسته درلوده چې نشایسته هم په یخو اوبو کښې حلیږي او هم په ګرمو اوبو کښې نه حلیږي، یوازې په یخو اوبو کښې حلیږي. کله چې نشایستې ته اوبه او د تیزاب سره یو ځای تودوخه ورکول شي، نو دوی چې دي کاربوهایدریتونه یې په ډېرو ساده مالیکولونو باندې تجزیه کیږي. د نشایستې مهمې سرچینې یو هم موږ او تاسو اوړه لرو، مثال غنم دي اوړه کیږي، په همدې ترتیب چالو یا پټاټې لرو، لوبیا، نخود او داسې نور جوار، اومې میوې، دا ټول نشایسته لرونکي دي. خو سلولوز چې د ګرانو زده کوونکو سلولوز هم د څو قیمته کندونو څخه شمېرل کیږي. د سلولوز مالیکولونه چې دي هغه له نشایستې له مالیکولونو څخه غټ دي او په طبیعت کښې نسبت نشایستې ته زیات پیدا کیږي، او د نباتاتو د حجرو دیوالونه چې دي هغوی خپله له سلولوز څخه یا د سلولوز کان څخه جوړ شوي دي. ځینې لرګي او د پنبې مالوچ هم د سلولوز هغه دوې مهمې سرچینې بدل کیږي چې سلولوز ورڅخه لاسته راځي. او د فلټر کاغذ چې کچیرې ورته متوجه سو، هغه خپله یو خالص سلولوز ده. سلولوزونه چې دي هغوی د پوډرو او هم د ریشو په شکل سره وجود لري یا موندل کیږي، زیات وخت په اوبو او په عضوي حل کیدونکو کې نه حلیږي. دا وو ګرانو زده کوونکو څو قیمته کندونه. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې چې ارزونه لرو، چې په دې ارزونه کې یو څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال، لکتوز څو قیمته کان دي او چېرته موندل کیږي؟ دوهم سوال، د نشایسته کان سرچینې کومې دي؟ او دریم یا وروستی سوال، کاربوهایدریتونه په څو ډوله ویشل شوي دي؟ نومونه یې واخلي. دا سوالونه به تاسو ځواب کړئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي درس پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می و من اکرانو زدکون کو هیلی لرام چه طول بجور رو او صحت مند بایستی. زدی انا سلحی تاسو طولو تا دلسم طولگی کیمیا مزمون نهم لوستش را خلاص بایم. او هیلی لرام چه دلوست برستنی شیبو پرمی ملتیا وکده. گرانو زدکون کو زموج او ساسو ننانی ورزی درسی موضوع دا کیمیاوی آریکی. دریم څپرکی نهم لوست چې د نپینځو سمې څپې څخه پیل تر اویایم څپې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې یو هم د کیمیا د مهمو مفهومونو څخه سمبولیکه نښه وه، په همدې اساس د فرمولونه وه، ویلانس و او آیون و اوکتیت حالت و چې د موږ او تاسو هر یو یې جلا جلا په همدې ترتیب سره ولوستل. کیمیاوي اړیکه مو هم ولوستل. خو اوس راځو موږ او تاسو وایو چې کیمیاوي اړیکه څه ته ویل کېږي. کیمیاوي اړیکه پیژنو. کیمیاوي اړیکه چې ده خپله د یو مالیکول د اټومونو ترمنځ د جاذبې قوې ته کیمیاوي اړیکه ویل کېږي، یا هم کیمیکل بونډ ویل کېږي. چې د کیمیاوي اړیکې تشکیل چې د ګران زده کوونکو کیدای شي چې د دوو نو اټومونو ترمنځ، یا هم د کیدای شي چې د مختلفو عنصرونو یا هم د همنوع عنصرونو د اټومونو ترمنځ یو کیمیاوي اړیکه تشکیل شي. چې دلته د اکزوترمیک یو پروسه ده چې هغه چې کله د اکزوترمیک پروسه هم یا هم زیاته او یا هم ټیټه انرژیکي سطحې درلودونکي پر اساس باندې یوه کیمیاوي اړیکه تشکیلیږي. چې دلته د کیمیاوي اړیکه د تشکیلېدو پر اساس د یو انرژي هغه مقاومتي کچه یا هم د انرژي د مقاومت کچه چې ده، دلته چې کومه انرژي په مصرف رسول کېږي یا هم منځته راځي یا هم ازادیږي، د دوی کچه چې ده د اړوند اټومونو او د مالیکولونو ترمنځ حد یا اقل باید لس کالوري پر مول باندې وجود ولري. چې لس کالوري پر مول کېدای شي چې بیا یوه کیمیاوي اړیکه تشکیل شي یا هم منځته راځي او یا هم یو کیمیاوي اړیکه جوړ کړي. دغه کیمیاوي اړیکه ګران زده کوونکو د دوو او یا هم د دوو څخه د زیاتو اټومونو عنصرونو د یو متقابل عمل په پایله کښې او یا هم د زیات انرژي د ازادېدو سره سم یو ځای رامنځته کېږي یا هم منځته راځي یا هم یو کیمیاوي اړیکه جوړېږي. چې دغه کیمیاوي اړیکه ګران زده کوونکو په 1916 میلادي کال کښې د لویس په نوم سره یو کیمیاوي پوه و چې خپله د کیمیاوي اړیکه د جوړېدو په اړه داسې یو نظریه وړاندې کړله چې ویله د دوو اټومونو ترمنځ د جوړه الکترونونو په ګډ ایښودلو په پایله کښې جوړېږي. لکه څنګه چې تاسو وینئ د کلورین او کلورین عنصر ترمنځ، دلته د موږ او تاسو وینو چې کلورین یو الکترون د بل کلورین بل اټوم سره په شریک ډول ایښري. نو همدې ترتیب سره په مقابل طرف کښې هغه کلورین هم یو الکترون په شریک ډول سره ایښري، چې دې ته موږ او تاسو اشتراکي اړیکه وایو. ازو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د کیمیاوي اړیکې ډولونه پیژنو. چې کیمیاوي اړیکې مو وپیژندل چې یو هم د کیمیاوي اړیکو د ډولونو څخه آیوني اړیکه یا آیونیک بونډ وایو. چې آیوني اړیکه ګرانو زده کوونکو خپله هغه اړیکې ته ویل کېږي چې د الکترونونو د راکړې ورکړې له امله منځته راځي یا هم جوړېږي. د بېلګې په توګه د سوډیم کلوراید په مرکب کښې جوړ شوې اړیکه یوه برېښنایي اړیکه ده. که چېرې موږ او تاسو وګورو، سوډیم کلوراید په مرکب کښې د سوډیم یو عنصر یا یو اټوم د کلورین اټوم سره تعامل کوي او په نتیجه کښې سوډیم کلوراید مالګ ورڅخه ترې لاسته راځي. چې په دې مرکب کښې سوډیم په مثبت آیون یا په مثبت چارج سره او کلورین په منفي آیون او یا هم په منفي چارج چې یو له بل سره د مخالفو چارجونو پر اساس باندې دوی څه شوي دي تشکیل شوي دي او یا هم دوی د چارج له کبله خونسا دي. چې دې ته موږ او تاسو خپله یو آیوني اړیکه یا هم آیونیک بونډ وایو. او بل ګرانو زده کوونکو، آیونیک اړیکه چې ده د خپله زیات وخت که چېرې موږ او تاسو وګورو فلزات چې دي په عمومي ډول په کیمیاوي تعاملات کښې خپل ویلانسي الکترونونه د لاسه ورکوي. کله چې دوی ویلانسي الکترون د لاسه ورکوي په آیونینو باندې، او خو غیر فلزات چې دي هغوی به په کیمیاوي تعاملات کښې الکترونونه اخلي چې هغوی بیا په کیتونونو باندې بدلېږي یا هم کیتونونه ترې لاست رازی یا هم جوڑی جی پانده ترتیب گران زکون کو سوینه چی پا دیزا اکشی دا سوڈیم آو دا کلورین ترمین مرابسو یو آیونی وینو چه سوڈیم پخپل ویلانسی که شرکشی یو الیکترون لری یو الیکترون لاسور که یو سوڈیم خپل یو فلیز یا فلیزی انصور یا یو فلیز دا کلورین چه دا پخپل ورستی که شرکشی او الیکترون لری نو دا دل پارا چی کلورین مستحکم آو باش پرسی اکتی تالت غاره کری سوڈیم یو الیکترون کلورین تا ورکوی نو پام دی آساس پا دی شرک پل سر ایجدی چی پا دوی تنمین مور آو تاسو وی سوڈیم الیکترون وار کرد یا هم دلاس وار کرد دی پا مثبت آین باندی آو آینیون باندی آو کلورین چوک الیکترون واخست نو مور آو تاسو وی چی دی پا کیتون باندی تبدیل شو چی دا خپل دوی تنمین یو کیمیاوی آریکا چی دا آیونی آریکا پا نم سر یادی جی یو آینیکا آریکا رامایست شوا ازو گرانو زکون کو یو هم د کیمیاوی اړیکه د ډولون څخه اشتراکی اړیکه یا کوویلانت بوند وایي چې اشتراکی اړیکه یا کوویلانت اړیکه چې د هغه د دوو یا زیات اټومونو په منځ کې د الکترونونو د شریکولو له امله منځ راځي او یا هم اشتراکی اړیکه هغه وخت منځ راځي چې د الکترون د غوښتنې توپیر د اټومونو په منځ کښې کم رامنځته شي یعنی د یو کیدای سي چې دغه اشتراکي اړیکه د مختلف النوع عنصرونو اټومونو تر منځ او یا هم کیدای سي چې د یو ډول عنصرونو د اټومونو تر منځ رامنځته شي یا هم جوړ شي د بیلګې په توګه موږ او تاسو د هایدروجن عنصر په نظر کې نیسو چې د هایدروجن عنصر په ازاده بڼه په یو اټومي بڼه نه پیدا کیږي بلکې په دوه اټومي یا مالیکولي بڼې سره موندل کیږي خو د هایدروجن په مالیکول کښې د جوړېدلو لپاره د هایدروجن دوه اټومه په خپلو منځونو کښې یو یو الکترون سره شریک کوي یا یې هم په شریک ډول سره ایږدي د هایدروجن په مالیکول کښې هغه جوړه الکترونونه چې د هایدروجن د دوه اټومونو تر منځ شتون لري د یوې کچې په اساس باندې موږ او تاسو ښودلی شو لکه څنګه چې تاسو وینئ د هایدروجن او هایدروجن تر منځ د دوی تر منځ یو یو الکترون په شریک ډول سره ترتیب سوی یا هم په شریک ډول ایښودل سوی دي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ دا خپله د دوی ترمنځ یوه اشتراکي اړیکه ده او ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وویل چې هم اشتراکي اړیکه کیدای شي چې د هم نوه یا هم د یو ډول اټومونو تر منځ رامنځته شي او هم کیدای شي چې د مختلفو نوو اټومونو تر منځ رامنځته شي چې دغه اشتراکي اړیکه زیاتره وخت د په غیر فلزاتو کښې یا هم د غیر فلزاتو تر منځ رامنځته کیږي په دې اساس به رامنځته کیږي چې د دوی تر منځ به یا الکترونونه په شریک ډول سره یا هم په مشترک ډول سره یا هم په اشتراکي ډول سره کښېښودل کیږي او د دې تفاوت الکترونیک اټیویټي چې ده یا هم توپیر د الکترونیک اټیویټي چې ده هغه د صفر الکترون ولټ څخه کیدای شي چې تر یو اشاریه اووه الکترون ولټ پورې وجود ولري او یا هم کیدای شي چې د صفر څخه تر یو الکترون ولټ پورې قرار ولري ګرانو زده کوونکو راځو چې موږ او تاسو اشتراکي اړیکه وپېژندل د اشتراکي اړیکې ډولونه وایي د اشتراکي اړیکې ډولونه نظر الکترونیک اټیویټي ته پر دوه برخه ویشل سوې ده چې یو قطبي اشتراکي اړیکه ده دوهم غیر قطبي اشتراکي اړیکه ده خو د اشتراکي اړیکې ډولونه نظر د اټومونو تر منځ د دوو اټومونو تر منځ نو هغوی په درې برخه چې یو ګونې اشتراکي اړیکه دوه ګونې اشتراکي اړیکه او درې ګونې اشتراکي اړیکه ده چې په همدې اساس ترتیب سره موږ او تاسو یې لولو لومړی د الکترونیک اټیویټي پر اساس باندې چې موږ او تاسو ویل قطبي او غیر قطبي وه په ډېر لنډ او خلاصه ډول تاسو یې داسې زده کړي غیر قطبي اشتراکي اړیکه چې د هغه د هم نو اټومونو تر منځ رامنځته کیږي لکه هایدروجن او هایدروجن چې موږ او تاسو ویل لکه کلورین او کلورین چې موږ او تاسو ویل چې یو یو الکترون یو له بل سره په شریک ډول سره ایښودل او غیر قطبي اشتراکي اړیکه چې ده د دوی الکتروني ورځې چې دي د دوو اټومونو تر منځ په متناظر ډول سره په مساویانه ډول سره تقسیمیږي او د دوی د اټومونو تر منځ الکترونیک اټیویټي توپیر چې دی هغه د 0.15 څخه کم وي خو قطبي اشتراکي اړیکه چې د ګرانو زده کوونکو هغوی بیا د مختلف النوع اټومونو تر منځ قرار لري یا هم د مختلف النوع اټومونو تر منځ رامنځته کیږي او د دوو اټومونو تر منځ د دوی الکتروني ورځې چې دي هغه په متناظر ډول سره نه دي تقسیم سوي په مساویانه ډول سره نه دي تقسیم سوي یو طرف ته زیات دي یو طرف ته کم دي یو طرف ته منفي یو طرف ته مثبت چارج پر اساس سره تشکیل کیږي. او په همدې ترتیب قطبي اشتراکي اړیکه چې د هغوی تفاوت د الکترونیګاټیویټي یا توپیر د الکترونیګاټیویټي چې د هغه د 0.15 څخه تر 1 پورې وجود لري. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې تاسو وینئ د اوبو په دې مرکب چې موږ تاسو وینو دا چې د مختلف النوع اټومونو ترمنځ قطبي اړیکه موږ تاسو ته بیانوي چې دوه اټوم هایدروجن یو اټوم اکسیجن د هایدروجن مثبت آین د ترتیب سره دلته هم هایدروجن اټوم مثبت آین خو اکسیجن چې شته قسمان منفي چارج درلودلو پر اساس باندې تاسو وګورئ چې د دواړو یو خو اټومونه یو له بل سره فرق کوي. اکسیجن او هایدروجن دوه اټوم اکسیجن یو اټوم د دوی ترمنځ دا اساس د هغه کیمیاوي زاویه یا د اړیکو ترمنځ هغه زاویه چې رامنځته شوې ده یو 0.15 درجې ده. او په همدې اساس یو قسمان مثبت چارج یو هم یو اټوم هم قسمان منفي چارج په درلودلو سره نو دوی خپل په یو د بل سره یو الکترون په شریک ډول سره ایښی چې د دوی ترمنځ خپله یوه قطبي اشتراکي اړیکه رامنځته سوې او د دوی د الکترو نیګاټیویټي توپیر هم د 0.15 څخه تر 1 پورې وجود لري. راځو ګرانو زده کوونکو اشتراکي اړیکې ډولونه د دوو اټومونو ترمنځ وای چې هغه یو ګونه اشتراکي اړیکه چې خپل د دوه اټومونو ترمنځ د یوې جوړې الکترونونو په شریک ډول ښودلو سره رامنځته کیږي چې کولی شو دغه یو ګونه اشتراکي اړیکه موږ تاسو د یوې کښې په واسطه سره وښي. دوه ګونه اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د دوه اټومونو ترمنځ د دوه جوړو الکترون په شریکولو سره رامنځته کیږي چې دا اړیکه د دوو کښو په واسطه سره ښودلی شو. او درې ګونه اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکه ده چې د کاربن د دوه اټومونو ترمنځ د درې جوړه الکترونونو په شریکولو سره رامنځته کیږي. ښه مثالونه یې هم موږ او تاسو ورکولی شو. لومړی راځو ګران زده کوونکو تاسو په دې مثال کې وګورئ د همنوع اټومونو ترمنځ موږ او تاسو یو ګونې اشتراکي اړیکه وینو چې د هایدروجن او هایدروجن ترمنځ د دوی ترمنځ یو الکترون په شریک ډول سره ښودل شوی دی. په همدې ترتیب د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ موږ او تاسو وینو چې دوه ګونې اشتراکي اړیکه د دوه جوړه الکترونونو په شریک ډول سره ښودل او په همدې اساس دا بیا د مختلفو نوع اټومونو ترمنځ د اوبو یو مرکب ده د هایدروجن او اکسیجن ترمنځ یا د هایدروجن او د اکسیجن او د هایدروجن ترمنځ اشتراکي اړیکه موږ او تاسو وینو چې یو الکترون په شریک ډول سره ایښودل شوی دی. دا هم د مختلفو نوع اټومونو ترمنځ دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکه موږ او تاسو وینو. په همدې اساس دا هم د اشتراکي اړیکې ډولونه د دوو اټومونو ترمنځ. راځو ګرانو زده کوونکو یو هم د کیمیاوي اړیکې د ډولونو څخه د کوارډینیشن اړیکه ده چې خپله د کوارډینیشن اړیکه څه ته ویل کیږي. د کوارډینیشن اړیکه هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د ګډو الکترونونو جوړې یوازې او یوازې د اټوم لخوا د ټولو هغو اټومونو څخه چې په دې اړیکې کښې برخه لري د بل اټوم په واک کښې ورکړې عبارت د کوارډینیشن اړیکه څخه دی. یا هم په بل عبارت ګرانو زده کوونکو ویلی سو چې کوارډینیشن اړیکه خپله هغه اړیکې ته ویل کیږي چې یو عنصر د الکترون ورکوونکي په حیث د ډونر په نوم سره او یو بل عنصر چې د الکترون اخیستونکي په نوم چې د اکسپټور په حیث عمل وکړي عبارت د کوارډینیشن اړیکه څخه دی. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ A او B یو دوه عنصرونه فرض کړي. که چیرې د A اټوم څخه یو الکترون و چا ته ورکول سي هغه اټوم ته ورکول سي چې هغوی مثال د هغوی اوربیټال یا د الکتروني ورځ شوې سي خالي اوسي نو هغوی چې الکترون ورکوي د A اټوم الکترون ورکوي یا د A عنصر الکترون ورکوي A عنصر چې الکترون ورکوي د ډونر په نوم سره یادیږي او د B اټوم چې الکترون اخلي د اکسپټور په نوم سره یادیږي. د دوی ترمنځ دا چې یو الکترون اخلي او یو الکترون د لاسه ورکوي دې ته موږ او تاسو د کوارډینیشن اړیکه وایو. تاسو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې په دې ارزونه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال آیوني اړیکه تعریف کړئ. دوهم سوال د آیوني او اشتراکي اړیکو ترمنځ توپیر وښیاست. دریم د هایدروجن عنصر د اټومونو ترمنځ آیوني اړیکه په نښه کړئ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
قرارم نه قراری گیدی نادانی زار شما زرگیان راغلی.